السلام علیکم استړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د اگست میاشتې شلم نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام تاندې هیلې لرو هاول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI جنرال وژل شوی دی او د امریکا د ډیموکرات ګوند مشران وایي په کانګرس کې دومره قوت لري چې له ایران سره سوی تړون لردیدو وژغوري اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی یو شمیر پټنځایونه لمنځه وړي دي د دې پوځ د عامه اړیکو څانګې وایي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوی دی خو آزادو سرچینو د دې وژنو په اړه پخلی نه دی کړی بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي طالبانو ویلي چې دوی ته په دې بمباریو کې هم څه زیان نه دی رسیدلی پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان مزازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي کومې چې د پاکستاني چارواکو په وینا د دوی د ملک سپکاوی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته وویل چې داسې تورونه دوه اړخیزو اړیکو ته زیان رسوي د اعزاز احمد چودھری په وینا دواړو غاړو د خپلمنځي اړیکو د شکولو لپاره ډیر زیار ایستلی دی د په دې وروستیو کې د افغان سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو کې د درو پاکستانیو عسکرو پر وژنه کلک احتجاج وکړ او وی ویل چې د پاکستان له زغمه کار اخیستی او پر نورو د تور لوبه نه کوي د لغ وروسته ده چې افغانستان د سه شنبې په ورځ په کابل کې پاکستاني سفیر ور وغوښت او له هغې پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړ چې اته افغان سرتیري پکې وژل شوی دی د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي د پوینا هغه وخت لري نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترهګرۍ لمنځه ولاړ سي محمد خان اڅکزی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د هغه هیواد د خپلواکۍ په ویاړ په جوړ سوې غونډه کې له ګډون وروسته مشال راډیو ته وکړې ده وویل بې له دې بله لار نسته چې په سیمه کې ترهګرۍ لمنځه یوړل سي د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې یې د ګزار ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده دا خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ناروغۍ لپاره د یونیسف مشر ډاکټر محمد جوار خان نن مشال راډیو ته وکړه دوی ویل د دې نوې تګلارې له مخې به تر 1500 زیات ځایي کسانو ته د پولیو ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره دندې ورکوي
جمرود چې کوم تحصیل دی پاغي کې مونږ ان شاء الله تقریبا 140 پورې کسان خلی باړه کې دا 200 پورې ایف آر بنو کې او شمالي وزیرستان کې تقریبا 550 کسان به مونږ خلی چې هغه په پولي مهم کې به حصہ خلی دې ټایم پورې تقریبا ریکروټمنټ چې دی دا غي برسي برتیان کې دا کمپلیټ شوی دی تقریبا پای کې ډیر ښه خبره دا اوس چې موږ سره تقریبا ټول خلک لوکل دا هغه ځای راغلو
د یونیسف له شمیرو سره سم تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 ناروغان میندل شوي وو او په روان کال کې تر اوسه 8 ناروغان مخې ته راغلي دي د خبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکې کړې دي د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه دا مسوده د بیان د ازادي او بشري حقوقو پر ضد وبلله د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې یو مشر قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل
په سایبر کرائم باندې پابندی لګول، سایبر ټیرریزم باندې پابندی لګول، د سره خو موږ حکومت سره کلک ولاړ. خو د دې په اړ کې چې کوم دی، چې کوم د اختلاف رائے دا، هغه یو جرم جوړی په دې ملک کې. نو که یو سړی آنلاین صدا سے خبرو لیکي چې حکومت پاغي باندې انسیکیور فیل کی، نو دغه خلاف باندې هم د سایبر ټیرریزم مقدمه کومه چلول شي، او ډیرو خلکو باندې پرچی کټ شي چې هغه ملزمان شي او هغه مجرم نشي، نو هغه سره ودرېدل هم یو سزا چې کوم دا په دې بل کې ویل شوی دی.
دوی ویل چې کچیری پارلمان دا بل منظور کړ، نو دوی به پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ شي. د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکي وایي چې داسې قانون په نورو هیوادونو کې هم شته، او دوی په وینا د نړیوالو بشری حقوقو سره په ټکر کې نه دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې یو جنرال وژل شوی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. د ویل په دې عملیاتو کې د پاکستانی جنرال وژل کېده، دا په ډاګه کوي چې د جګړې ریښې چیرته دي.
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آیسای پاکستان
دل ته از نو جګړه د بالا مرغاب قیصر او المار نه ده، بلکې نو جنگ د پاکستان له آیس آی سره دی. د آیس آی یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پر ځان شو، وړ مورس په جګړه کې پستر غولګید او وژل شو.
پاکستانی چارواکو د دې او ورته نورو تورونو پر ضد تیر ورځ د افغان سفیر وربللوي او هغه ته احتجاج کړی. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي که چیرې له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد له لارې رد سي، نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو وک پر ځای وساتي. تمه ده چې د ریپبلیکن ګوند مشران به په راتلونکي میاشت کې ولسمشر باراک اوباما ته یو داسې قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره سوی اټمي تړون ردوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند په 1.65 روپۍ 50 پیسې او په 1.65 روپۍ 50 اویا پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.40 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20.45 روپۍ او په 20.70 روپۍ، یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.06 روپۍ، او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې 2.5 او 5.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل، او د کرنسی او بیا د موسم حال مولا سیرات زهیره واوریدو. په خبرونه کې به واوری دا پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د لسو وسلوالو د وژنې داوه کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي په بمباری کې هغوی ته نقصان رسیدلی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر راغوښته، په سرحدي سیمه د هیواد د ملیشیا ځواک د 3 سرتیرو د وژل کېدو په سر یې احتجاج کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ په اړه یو کار کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د صوبې د واکمن ګوند ضد ولې احتجاج شروع کوي.
زموږ مکه مطالبه ده چې وزیر اعلی په نگرانۍ کې صحیح الیکشن او فیر الیکشن نشي کېدی، داندلی کړی ده. نو د داندلی په بنیاد دا وزیر اعلی ممکن نه چې د په مشرۍ کې بیا صفه الیکشن وشي، دی به استعفا ورکړي.
د قبایلي سیمو وکیلان د فاټا ټریبیونل په حقله څه وایي؟ پاونیس پروگرام تا نه هلی کې له افغان سینیټر انارکلی هنریار سره خبرې لرو.
ډیر بعد اثر جګړې دغه درلو چې ځینې خلک افغانستان مهاجر شول.
له مشال ریډیو سره اوسه. تازه مشال ریډیو خبرونه تا غوږی. د پاکستان پوز داوه کوي چې پرون د شورو یا چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال کړو هوایی بمبارو کې لکتر لګه لس وسلوال وژلي او داغوی په ټنځایونه یې له مینځه وړي دي. خو د سیمې اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د پوز په عملیاتو کې هغوی ته هم د سر او مال زیانونه اړول کیږي. دغه خلک له حکومت غواړي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د هغوی د مرګ ژوبلې پیښو ته د پای ټکی کیږدي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
چارواکی وای جیټ الوتکو ډیورنډ کرخته نږدې شوال کې د وسلوالو په ټیکانو بمونه غورځولي چې ورنه یې ټیکانې تباه کړې او لس وسلوال یې په موقعه وژلي. د فوز اماړي کو څنګه آی ایس پی آر هم د هوایی بریدونو پخلې کړې او د لسو وسلوالو د وژنې دعوا کوي، خو آزادو سرچینو لخوا د دې سپیناوی نه دی شوی. بل طرف ته د سیمې خلک دعوا کوي چې تیرو سو ورځو کې د غلطه په هوایی بمبارو کې دوی ته ځاني مالی تاوانونه اوړېدلي. میډیا ته په خبرو کې د شوال او د تاخیل خلک وایي چې دوی هم دغه بمبارو کې د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، چې باید دولت د ولسي وګړو ژغورنه وکړي. وسلوال طالبان دعوه کوي چې دغه بمبارو کې د دوی ستاوان نه دی شوی. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د تیرو سو ورځو نه هوایی بمباري کیږي چې تر اوسه پورې د آی ایس پی آر لخوا میډیا ته وخت په وخت ورکړل شوو بیانونو د شمیرې په مطابق په تیرو څلورو ورځو کې ټول 113 وسلوال وژلي شوي دي. شمالي وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزي عملیات روان دي چې د فوز په وینا شمالي وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوسته او وسلوالو څخه یې پاکه کړې ده، چې د دوی په وینا اوس یې ډیورنډ کرخه ته نږدې د تاخیل او شوال کې هوایی بمبارو او ځمکني عملیات پیل کړي. دوی دعوه کوي چې دغلته اوس دوی مخ په وړاندې روان دي. شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي خلک په بیا بیا غوښتنه کوي چې دولت که د شمالی وزیرستان 90% علاقې کلیر کړی وي نو دوی دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ویلي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بریاوې ترلاسه او وسلوال یې په شا تګ مجبوره کړي، د هیواد د پنجاب صوبې په اټک ښار کې د روانې میاشتې په 14 نیټه شوي ځانمرګي برید کې د هغه صوبې د کورنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر کسانو د وژل کېدو پیښه د وسلوالو د ماتولو د پاکستان پوځ پر دعوو پوښتنې راولاړوي. په دې موضوع د رپورټ ته غوږ شئ. کسام په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نامه پیل شوي آپریشن وروسته په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی، خو د اګست په 14 په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده وژنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي دي. د پنجاب صوبې د دغه لوړپوړي چارواکي د وژنې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې وسلوال د قبایلي سیمو نه اوس ښارونو ته منتقل شوي دي که څنګه. خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پنجاب کې چې کومه حمله شوې د هغې نوعیت د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو نه جدا دی.
پنجاب حکومت خلاف کاروائی شروع کری دی سب کی مالک کے
په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي حکومت دا وخت په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف په کاروایی لاس پورې کړی دی چې مثبت نتیجې را روانې دي. دی وایي په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې تر هغې به جاری وي تر څو چې وسلوال له مینځه نه وي وړل شوی.
تاسو په دې وروستیو کې وکتل چې هغه وسلوال چې پر ضد عدالتونو هم فیصله نه شوه کولی، لکه کله چې ملک ساک او ملګرو یې تښتېدل غوښتل نو له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. دغه شان د نورو وسلوالو تنظیمونو ډېر غړي په پنجاب کې نیول شوي دي. تر حملې مخکې له هغوی وسله او د برید منصوبې ترلاسه شوي دي. د دې وجه دا ده چې د پنجاب انتظامی او حکومت په ډېره جدي توګه د ذمهوارۍ سره کار کوي. دې ته هم وګورئ چې مرکزي حکومت له ټولو سره په ګډه د مدرسو خلاف او دغه شان له نورو معاملو سره اړه لرونکي یوه پالیسي جوړه کړې او پر عمل هم روان دي. نو که پنجاب وي، خیبر پختونخوا وي، سندھ وي، بلوچستان، په هر ځای کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي او ان شاء الله د دې به ښه نتیجې راوځي.
د بریګیډیر محمودشاه په خبره د وسلوالو خلاف د کاروایی ترڅنګ دا ضروری ده چې حکومت د صوبو په امنیت توجه ورکړي. دی وایي د شجاع خانزاده د مړینې تر شا یوه وجه کمزورې امنیتي انتظامات وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسوی دغه دفتر ته ورغوښتی او ورته د افغانستان دولت او افغان رسنو لخوا پر پاکستان د لګیدلو تورونو او په دې وروستیو کې پر ګډه پوله د پاکستان د ملیشا او سوکت دریو سرتیرو د وژل کېدو په وړاندې خپل احتجاج کړی دی. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړی و. په دې اړه تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زبی الله شفق په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګیدلو تورونو او د رواني میاشت په 14 او 18 نیټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د غوتو تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د اندخت له کبله ووژل شو. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې سمو دی راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. د دغه وزارت چارواکو همداراز د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او 8 سرتیري وژلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزو د خبرو اترو له لارې هواري کړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې خلک د پولې له دفاع مشتاق بیا چې هغوی دا غواړي چې د پاکستان او افغانستان منځ کې فاصلې سوا کې تاوتریخوالی سوا کې د دواړو ملکونو د مشرانو چې دا حقیقت ومني چې دا مشکل دلته شته. پکار ده چې دوی ورسره کېږي او دا چې کوم فیصله کوي چې د دې د حل کولو لپاره څه لاره وګوري.
کله یوې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به په راتلونکي کې پر پوله د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي او له پاکستان سره به یوځای د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیان له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځلې د پاکستان سفیر احضار کړی، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ماخام د نوخر په کینټ سیمه کې د ټی وی او سی ډي ډرامو فنکارا مسرت شاهین نامعلومه وسلوالو په ډز وژلې ده. زید ادو ازمری او مینا می ګنا شوه د وژل شوې فنکارې مشهورې ډرامې وي. له پیښوره زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د نوخار کینټ تانی اسچو اسماعیل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ټی وی او سټیج ډرامو 2 کلنه اداکاره مسرت شاهین چې د تلګنګ اوسیدونکي وه او دا وخت په نوخار کې میشت وه، هغه وخت د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شوه چې د خپلې مور سره یو ځای بازار ته د سودا په غرض راغلی وه. د پښتو ټی وی نوموړی فنکار او قربانا شازما حلیم وایي چې حکومتونه زنانو فنکارانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي.
هر کله چې دا فلم نوی جوړیږي او دا فلم نوی زما په خیال کې څوک ورته نږدې بیا به دا فنکاران او دا ټلویزیون نه کله نه خرڅېږي. هیڅوک به نه په ډرامو کې کار کوي، نه به سلیمګانو ته ځي. خو چې کله سلیمګانو ته خلک ځي نو د بچې فنکاران لپاره ځي. چې کله نوم اخلي نو دا خلک ښه نه دی، نوم بیا ښه نه وي، نوم بدنام خلک وي. خو زه به د دې ته د حکومت کمزوري ووایم چې حکومت فنکار ته په خصوصي توګه زنانه فنکارې ته تحفظ نه شي ورکولی.
شازما حلیم زیاته کړه چې فنکاران هم باید د خپل تحفظ خیال وساتي او په سیډي ډرامو او پښتو فلمونو کې د غیر اخلاقی او د پښتنو د ټولنې سره سمون نه خوړونکي کارونو څخه ډډه وکړي.
فنکاران باندې هم دغه یو لوی خبر راځي چې په کار کې چې د خپل دایره دنه دغه خپل بس دنه کار وکړي. هر کله چې موږ د ټلویزیون کار کوو یا موږ د سیډي کار کوو یا موږ د سټیج کار کوو نو په کار کې چې موږ له کوم تک خپل ځان ته موږ چې موږ د خپل پښتونخوا ده په دې کې
د پولیس په وینا ډیر ضربه د ټی وی او سټیج ډرامو وجل شوی فنکاري مسرت شاهین قاتلان په ډاګه کړي او تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې هم د نوموړي د وجنې پړه په غاړه نه ده اخستی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په سیملا کې مخالف ګوندونو هر یوې عوامي نشه ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې سمو د وړاندې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړو چې بیا د روژې میاش په وجه ځنډ پکې راغلی. خو د دغو ګوندونو مشرانو سوایي چې یو وار بیا د ضلعو په کچه حکومت ضد احتجاج شروع کوي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د عوامي نشه ګوند د یو مشر میا افتخار حسین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه احتجاج یې محل په کوم دګر ولاړ دی.
دا لوکل باډیز د الیکشن په وجه دا بریک پکرالو او د حکومت د غلطی پالیسۍ په بنیاد د اکټ مطابق په یو میاشت کې دار سره کمپلیټ کولو. هغه په یو نیمه دوه میاشتې خو ریزلټونه لیټ ک او نن هم چې کوم دی د ډیسټریکټ او د تحصیل ګورنمنټ په دینه جوړیږي چې هغه اول خپل کور پوره کړي پس دا غیبه بیا اعلان کړي. او زمون چونکه مشرانو اعلان کړي چې موږ په ضلعو سره رابطه کوو، په ضلعو کې به چې کوم دی د تحریک اوس مطلب مزید جاری ساتو، نو زمون ټولې ضلع په دې کې مصروف دي چې اگر ته ڈسٹرکٹ حکومتونه جوړیږي، لوکل باڈیز کې انوال دي او یو پارٹی نټوري پارٹی انوال دي. لہذا د دې په انتظار چې دا شیډول سرته ورسی او موږ چې کوم دینو د خلکو لور شو دی چې مطلب خپل आवाज اوچت کو.
مې سه اونده نارې باندې به احتجاج کوي چې وزیر اعلی خلاف
اغتصاب. بالکل، زموږ مکه مطالبه ده چې وزیر اعلی په نگرانۍ کې صحیح الیکشن او فیر الیکشن نشي کېدی. داندلې کړی ده، نو د داندلې په بنیاد دا وزیر اعلی ممکن نه چې د په مشره کې بیا صفه الیکشن شي. دې به استفا کوي او بل سیټ اپ کې و مطلب چې الیکشن کیږي ابا قابل قبول وي.
د دې لپاره تاسو اعلان خو نه دی کړی چې په پلاني تاریخ په دغه کوي لوی جلسه به کوي یا سیټ اپ ډاون.
زمونږ خو زلو سره مونږ اوس رابطه کوو او زلې به دا پروګرامونه کوي او زلې چې کړم بلای سکون بیا د یو غټ پروګرام او داغه مطلب دی چې یو د احتجاج هغه شکل چې په صوبایي سطح او په مرکزي سطح باندې له یو رنگ ورکو. خو مونږ اول پبلک چې کوم دی په اعتماد کې وله هغه لزونو
احتساب کمیشن
تاسو ته چې موږ د احتساب خلاف نه یو. احتساب خو یو داسې شی دی چې هغه خو مطلب په هر یو دور کې پکار دی او موږ په یو دور کې د احتساب نه یریدل نه پشا شي. هغه احتساب چې هغه جانبدار وي دا نه موږ مخکې قبول کړی نه اوس قبل. او دا یو سوال ضرور دی چې په پاکستان کې د احتساب د پاره یو طریقې کار پکار دی که فرض کا نیب موجود دی، نو د هغې په شکل باندې چې د بل احتساب ته شکل جوړې نو د دې بنیاد څه دی، عیني حیثیت څه دی. اوس خپل وزیر نیولی وي، موږ خپل نیولی نو بل به ول نه نیسو. خپل یې هغه نیولی چې د وزیر اعلی خلاف دی.
بیا د دې قانون چې جوړېدو نو ستاسو ګوند هغې کې وسره او ټول صوبایي سملې نه چې دغه قانون پاس کېدو د احتساب کمیشن.
ما خو تاسو ته وایي چې د احتساب خلاف نه یو. که د احتساب د پاره چې ګینه سیاسي مخالفینو ته به استعمالي مخصوص پارٹی به بدنامي، نو چې احتساب د انتقام شکل واخلي دا احتساب نه دی او نه دا احتساب قبلې دی شي.
د عوامي نشه ګوند له یو مشر میا افتخار حسین سره تاسو مرکه واوریدله. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی پرون چهارشنبه د پېښور په اعتباد جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او د دغه ادارې د ویبپاڼې د پرانیستې لپاره جوړې غونډې ته په وینا کې ویلي چې له قبایلي ولس سره باید مرستې وشي تر څو دغه په خبره غوي انصاف ته لاسرسی ولري. خو د قبایلي سیمو وکیلان بیا وایي دغه ځانګړې محکمې یا ټریبیونلز د قبایلو په خیر نشي تمامېدي. له پېښوره شبیر جان نور معلومات راکوي.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان عباسی ویل چې د ایف سی آر یا نور قانون با دیو قبائل پزت هم اونه کارول شي او دا قانونا جرم اوله. دا ٹریبیونل د فاٹا د اصلاحاتو هغه برخه ده کم چې قبائل اولس د یو مدیره سي غوختل. دا ٹریبیونل اوس بهر ایجنسی کې کار کوي او یو اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په چې د هغه کار با صرف دغه عدالتونو سره وي د دې مشر کوي. اما ته پته را چې د ځینو قبایلو او خاص کر د وکیلانو دا نظر دی چې دا ٹریبیونل کافی نه دی، خو زه تاسو ته باور درکوم چې په ایف سی آر کې دوی د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه ټاکلې ده، هغه مسلسل کار روان دی او په ایف سی آر کې به نه یوازې اصلاحات وکړي بلکې د ایف سی آر غلط استعمال جرم دی او د دې جرم به مخنیوي په هر حالت کې کوو. بل خو د قبایلي سمو د وکیلانو تنظیم مشر اجاز ممن وایي چې فاټر ٹریبیونل هغه زوړ نظام دی. قبائلی سمو کے دا خیر خیگڑ کارکون کے زرلی خان اپریدی دا گورنر دا کام ستائی خوائی چو باید قبائلو تا دا ملک نور برخو پشان مکمل عدالتی نظام او بنیادی حقونا ورکڑی شی.
مون خو فل بینچ غوارو دا فاتا دا پارا لکا سرانگا چی نور پاکستان کے دے خو بیا هم زا دا ریفارمز پا حاکی مون هم یو دا خو خ خبر شوی دا گورنر خ خبر کرده دا چی دا ڈیولوشن کرده دے پا کار دا چی دی که ججز خسته وی بیا بیراکریسی نوی پول رائٹس ور دا ور کول پا کار کا کنسٹیٹیوشنلی پولیٹیکلی ڈیموکریٹیکی.
دا قبائلی سمو سره تعلق ترون که دا وکیلان وینا وا چی دا ملک نور برخو که چی عدالت تا کم اختیار او واک ترلاسه دی هغا فاٹر ٹریبیونل تا نده ترلاسه، او دا دوی پا وینا کچری حکومت پا قبائلو که انصاف عام کول غواړي نو باید دغ عدالتونو دی مکمل با اختیار جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ماشومانو د خیر هیګړې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپین لپاره نوې تګلاره جوړه کړې او د سیمې تر 5.5 پورې خلک یې برتي کړي دي. د یونیسف د شمیر تر مخه تیر کړه په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي چې دغه شمیر بیا روان میلادي کال 8 ته رسیدلی ده. زمونږ همکار ګولیاس نور تفصیل وړاندې کوي.
یونیسف اداری په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد کمپاین موثره جوړولو لپاره تر 5.5 پورې ځایي اوسیدونکي برتی کړي دي چې ماشومانو ته به کور په کور د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا خبره په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د ده په خبره په فاټا کې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپاین لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او په دې لړ کې د خیبر ایجنسۍ باړی، جمرود، ایف آر بنو او د شمالی بودرستان مقامی خلق برتی کړي دي. ډاکټر جوهر په دې اړه زیاته کړه.
برتیان کې دا کمپلیټ شوی دي تقریبا پای کې ډیر خبر دا شو چې موږ سره تقریبا ټول خلک لوکل دا هغه ځای راغله او دا هغه ځای خلک دي دا هغه ځای یو بل پیژني او ان شاء الله چې کوم نمون ته سکیورټی څه مسله وي نه بچي نو څو پولیو نه به انکار کوي ان شاء الله هر یو ماشوم پر بده کوي چې لګي چې ان شاء الله د دې ستراتیژي نه پس موږ پولیو خاتمه وشي.
ډاکټر جوهر د نوي تګلارې د کامیابۍ په اړه وویل چې یو خو دغه رضاکاران مقامی اوسیدونکي دي او هر یو کور ورته معلوم وي نو یو ماشوم به هم له پولیو ضد څاڅکونه محرومه پاتې نشي.
دی اپروچ تر لګونته کې دا پولیو مهم چې کوم اول بدري ورځې یا څلور ورځې چې له دوه ساعته اوس تقریبا 15 ورځې پورې به دوی دا کسان هغه کم پاتې شي ماشومان دی هغه پکې بس دي کور ته. نو دا یو داسې اپروچ ته چې دی دا سبا ان شاء الله هر میاشت کم ماشومان او پاتې شو هغه تعداد به ډیر کم شي او دا موږ پولیو خاتمه لپاره دا ضروري چې موږ هر ماشوم ته ورسو.
دا ډاکټر جوهر په خبره په جمرود، باړې، شمالي بلوچستان او ایف آر بنو کې د پولیو ناروغ پر ضد په کمپاین کې زیاته توجه ورکړي ځکه چې په دغه سیمو کې د پولیو وایرس زیات دی. که څه هم نړیوالې مرستندوی ادارې او حکومت د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین چلوي، خو اوس هم په دغه سیمو کې داسې ځایونه شته چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. قبایلي صحافي صفدر حیات داوړ له مشال رادیو سره په خبرو کې هغه ځایونه یاد کړ چې تر اوسه پورې پکې ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي.
نو مطلب دار ہے کہ زیادہ تر علاقے تر اسم فاتح کے دادی کا رسائی مشکل ہے. مونگا چی سمرا خلق و لوکل یا پیرنٹس دا ورنہ مطمئن نو تر اسم پورے.
صدر ہے زیادہ تکڑا چی دا ملگور و ملتون اداری یونیسف او حکومتی ادارو سر یوا خم موقع با چی کلل شمالی وزیرستان خلق بیکور کل شبی بول پا حقا وقت یہ ماشومانو تا دا پولیو زد ساسکی ورکڑی وے. خو ڈاکٹر جوہر وائی چې دغه سیمو ته رسائی لپاره حکومت او امنیتی ادارو سره همکاري کوي او ډېر ژر به دغه سیمو ته هم خپل کمپاین وغځوي. د زیاته کړه
چې کم کم ایریا مونږ ته ګورنمنت طرف نه اکسسبل کیږي البته مونږ پولیو ټیم هم لیږل کیږي او دا خپل کمیونټی موبلایزر هم لیږل کیږي. اوس پورې چې سونه علاقې ته اکسس تا البته مونږ اوس پولیو ټیم روان دي. دغه شی د کتا سو ګوره دا فرق ګوره د چیز کم کیسونو کې سمې راغلو په دې کال لا کم دغه وجه چې مونږ دې علاقې ته رسائی شو دې ټایم کې مونږ تقریبا 92% علاقې دا چې چې مونږ رسائی ممکن شوی دی په پاټا کې.
د یونیسف ادارې د شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي ول چې روان 2015 کال کې تر اوسه پورې د پولیو د ناروغانو شمیره 8 ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لن خبرونه له بوریوال کا کړاورو.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د دې فوج د عامه اړیکو څانګه وایي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دي، خو آزادو سرچینو د دې وژنو پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې ځایي خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان مسازی ته د ځینو هغو افغان سیاستوالو د ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي کومې چې د پاکستانی چارواکو په وینا د دوی د ملک سپکاوی دی. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې پاکستاني سفیر ورغوښت او له هغې پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړ چې اته افغان سرتیری پکې وژل شوی و. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای وای پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي. د پوینا هغه وخت لري نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترهګرۍ لمنځه یوړل شي. د ویل به له دې بل لار نشته چې ترهګرۍ ختم کړل شي. د ماشومانو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وای په قبایلی سیمو کې د ګذر ناروغي لپاره نوې تګلار جوړ کړې ده. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکې کړې دي. د چهارشنبې په ورځ نو وخت د پېښور په موتی مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه دا مسوده د بشري حقوقو پر ضد وبلله. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وای په فاریاب ولایت کې د پاکستان جاسوسي ادارې یو جنرال وژل شوی دی، خو پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي کچيري له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد له لارې رد شي نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي.
لړ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورسپانې خپل اداریه د اوربند په خلاف ورزي هند ته د پاکستان په احتجاج لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د هندي حکومت څخه غوښتنه شوې چې د اوربندۍ خلاف ورزي د پلټنې وکړي او بیا د نتیجه پاکستان سره شریک کړي. ورسپانې لیکي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په نوې ډیلی کې د کیدونکو خبرو پر مهال د هند لورې په پوله د ګولبارۍ معامله ضرور راپورته کول پکار دي. آج ورسپانې خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد اپریشن شروع کولو په فیصله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په شوي اجلاس کې دا فیصله کړې شوې ده چې صوبایي حکومت پېښور الیکټریک سپلای کمپنی پیسکو ترمنځ تحریری معاهدې وروستو وابډه به خپلې ذمهواریانې پوره کولو پابند جوړولی شي چې صوبې ته د بجلی په پیداوار کې خپله مقرر کړې شوې برخه ورکړي. ورسپانې لیکي چې صوبې ته د خپل مقرر شوي حد نه 540 میګاوات بجلی کم ورکړی کیږي او د بجلی لوډ شیډنګ حواله سره د پیسکو همدا پالیسی پاتې ده چې کوم سیمو کې د بجلی غلا کیږي نو هغه ته لوډ شیډنګ زیات کوي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیمه چې پکې خلک کندې اچوي او یا د بجلی غلا کوي پر ضد د کاروایي ضرورت ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت په غونډه کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده او د حکومت په مرسته کې پیسکو د بجلی په غلا قابو عمومي نو په صوبه کې به د بجلی مسله تر ډیره حده هواره شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبې اولس د ترانسفارمرو د فراهمۍ او د خراب ترانسفارمرو د مرمت حوالے سره د مشکلاتو سره مخ دي. دینه علاوه د بجلی تارونه هم زړه شوی دي او هر وخت پکې خرابي مخې ترازی. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې هغه خلک چې د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ور کوي نو دا د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې پر ضد یې سخت قانون پورته کړي. ورسپانه لیکي چې نه صرف واجبات وصولي بلکې په ښکارا لګیدلې کونډې او د پیسکو د عملی حفاظت هم د صوبایي حکومت ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن افیرز مجله لیکي ک اسلام آباد چرې دې ته نوي تیار چې د وسلوالو ډلو د ملاتړ خپله پالیسي بدله کړي نو امریکا باید پر دغه هیواد خپلې مالی مرستې بندې کړي. بلخوا د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړولو او له هغو سره حکومتي مرستې په اوږد مهال کې د افغانستان او د وګړو یې امنیت له خطر سره مخامخولی شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخنده اسد اورو.
فارن افیر مجله لیکي د 9/11 د پیښو وروسته امریکا د پاکستان سره د امنیت او په نورو برخو کې مالی مرستې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي له دغه هیواد سره د 2002 کال وروسته د 1.5 بلیون ډالرو نه زیاتې مرستې کړې دي. امریکا په دې تیرو وختونو کې د دغه مرستو پر وخت پاکستان ته دا ویلي چې باید د افغانستان سره همکاري زیاته کړي او د سیمې نه د ترهګرو د ختمولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. امریکا دا هم غواړي چې باید دغه هیواد خپل اټومي پروګرام نور ونغزوي او باید دغه خوندي وساتلی شي چې د وسلوالو لاسته ورنشي او نه څه غلط استعمال وشي ځکه چې له دغه سره پاکستان ته په خپل یو لوی خطر جوړیدای شي. مجله لیکي د دغه ټولو خبرو باوجود بیا هم داسې ثبوتونه شته چې پاکستان د جهادي او وسلوالو ډلو سره مرسته کوي او تر شا یې ولاړ دي او اوس وخت راغلی دی چې واشنگټن له اسلام آباد سره په دې اړه سپینې خبرې وکړي او که چیرې د اسلام آباد په دغه رویه کې بدلون نه راځي او دوی د وسلوالو ډلو سره مرستې جاری ساتي نو باید واشنگټن دغه هیواد سره مالی مرستې ودروي. مجله زیاتوي کچېرې پاکستان په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي نو دا به تر ټولو زیات همدغه هیواد ته ګټه ورسوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او دوی سره د حکومت مرسته په نږدې وخت کې خو ګټه ورکول شي خو دغه د افغانستان د امن لپاره یو خطر هم جوړېدی شي. کله چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شول نو د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم خپل حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې باید ملي امنیت شورا دغلته د طالبانو خلاف کاروایی پیل کړي. خو کله چې د هغه د بیا بیا د غوښتنو وروسته سوونه شو نو مرستیال ولسمشر چې پخوانی جنگ سالار هم پاتې شوی دی او د طالبانو خلاف جنګېدلی داسې ښکاري چې واپس خپل پخوانی رول ته تللی دی او د افغانستان په شمال کې ځایي ملیشیا جوړه کړې چې دغلته د وسلوالو خلاف جنګیږي. د افغانستان شمالي سیمې چې نسبتا آرامه وي کېدای شي د دغه هیواد د نورو سیمو غوندې د تاوتریخوالي د پیښو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون مسکو ته خبرداری ورکړی چې په یوکرین کې د هغو بیلتون غوښتونکو پرمختګ چې د روس ملاتړ کوي غواړي نورې سیمې را لاندې کړي و بنه زغمي. د یوکرین په ختیځ کې د 2014 کال له مارچ راهیسې نښتې روانې دي چې پکې خواوشا 6000 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زی په رپورټ کې واوري.
ناټو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکراین کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼلی چې د اوکراین بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناټو د اوکراین په بحران کې په ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او د کړکېچ په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. ناټو ویلي چې د اوکراین په خاوره کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناټو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یو خبري کانفرنس ته په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل.
On both sides of the contact line there are
دا کرښې دواړو خواو ته درانه پوځي وسایل موجود دي. موږ کرښې ته نږدې د پوځي روزنې مرکزونه هم لیدلې دي. موږ همداراز لیدلې چې دواړو خواو ته د ځواکونو او وسایلو د زیاتولو هڅې روانې دي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې نښتې روانې دي چې لږتر لږه 6400 تنه تر اوسه پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. ولسمشر پوتین شای په نیویارک کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنگټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. د روسیې او امریکا روابط د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنې او د کریمیا د الحاق له امله خراب شوي دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوي.
تاسو د فرشته جلال سي رپورټ واوریدلو. د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزی وای پاکستان او افغانستان دواړه د ترګرې پر ضد سره یو دی او هغه وخت لری نه دی چې په سیمه کې فعالې ټولې ترګرې ډلې لمینځه یوړل شي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د غیاوات د خپلواکۍ په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر یې تاسو تفصیل درکوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای وایي پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګری پر ضد یو دي او د په خبره دواړو هیوادونو ترهګر په سیا خسته چې ډیر جربه په ټوله سیمه کې امنیت وغوړيږي. گورنر اڅکزای د خبرې په کوټه کې د افغانستان په کونسلګری کې دغه هیواد د شپږنویم خپلواکۍ د جشن په ویاړ په جوړې سوې لمانځغونډه کې تر ګډون وروسته د مشال راډیو سره په خبرو کې کړي. د اڅکزای په خبره د افغانستان او پاکستان د دواړو غاړو ته ترهګر پټن ځایونه لري او یوې بلې خواته اوړي را اوړي.
دوی ښکالو څه دلته بین الاقوامي دهشتګردي روانه وه. دوی د یوې خوا څوک راشي کې د بلې خوا څوک راشي خو په مخه یې اخیستي دهشتګردان. بارډر دونه لوی دی او داسې سره سروي دي چې یوازې ساتل کېږي هم نه.
د گورنر محمد خان اڅکزي څخه مې وپوښتل په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې یو واري بیا ترنګلې شوې، آیا یاد دوه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دی او کیا؟ گورنر اڅکزي په جواب کې وویل
دنیا سے ختمی جی کنینو دنیا کے امن نہ راج استنبول سے رواخ تر کندار پور دا گرد علاقہ پر شورش دا.
تر دی وړاندې په کوټه کې د افغانستان کونسل جنرال وحید الله محمد دیل منځغونډه ته په خپل وینا کې وویل افغانستان نور جوړ سوی او د پرمختګ پر لور رهي سوی دی. د محمد په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې داسې لاسته راوړنې راوړې دي.
د خلکو لخوا د نظام تاسیس د څو دورو لپاره د ټول ټاکنو کړنه د ملي یووالي د حکومت جوړول د امنیتي او دفاعي چارو مسؤلیت په بشپړه توګه د هیواد د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه اخیستل د منطقې او نړیوالو هیوادونو سره دوستانه او ستراتیژیک مناسباتو وسعت پیدا کېدل د معرف او زده کړې پرمختیا چې اوس مهال په ښوونځیو کې د 11 میلیونو زده کوونکو چې 30% انجونې دي شمولیت لري.
په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په دې غونډه کې د پاکستان د سینټ د قومي او صوبایي اسمبلی نارینه او ښځینه غړیو د پاکستانی فوج د سوهیلي کمانډ د قومندان استازي سیاستوالو لیکوالانو او غنو افغان کډوالو هم ګډون درلود. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. او اوس هم وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلې. دا پروګرام ستاسو لپاره فرخنده اسد جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
دا
په تاندې اهلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د سینیټری انارکلی هنریار سره خبرې کوو.
ډیر چې په هغه مهاجرتونو کې دي، یعنی ډیر بعد اثر جګړې دغه درلو چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
او د هند د فلمي نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند هم تفصیل لرو. د افغانستان د سینټ غړي انارکلی هنریار چې د غاخونو ډاکټر احمد په دغه هیواد کې د خیر ښېګړې د کارونو او د ښځو د حقونو یو فعال کارکونکی ده. دا چې دوی په سینټ کې د افغان میرمنو د مسلو په اړه څه کارونه کوي، په ځواب کې انارکلی وایي:
زه په خپله د سنا مجلس نه خوښه یم، او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ ته یوازې و ټول سناتوران او مونږ نه ملاتړ کړی ده، او خاصتا هغه قوانین چې راځي. پس فرض مثال اوس مونږ د ټول ټاکنې قانون په اکله کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري، د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي، چې مونږ ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه، چې په دې کې هم سناتوران مونږ سره هغه نظریات چې دي مونږ سره مني او تعهد یې کړی ده. چې زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو، او ټول غړې یوازې یو دا ډېر غړې ملي مناسې ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبېږي، باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې افغان ټولنه کې د ښځو د مسلو په هواري کې ښځې په خپله سرول لوبولی شي او ښځې څنګه وکولی شي خپل ستونزې هواري کړي، په ځواب کې انارکلی وایي:
کله کومه یو لاند ډیر ساده مثال د کورنۍ نورکو، کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کالته وګورو، نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ون ډولري، خو یو کامیاب او موفقه کورنۍ به اوسي. کوونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه، یا هغه فرق چې مثبت فرق ده، فرق ده یو تبعیض ده لیکن مثبت ده، کار اخیستل د اساسي قانون په اساس. چې مونږ فکر کوم افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هیواد ده چې د دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري، یعنی نه شپېته غړي مونږ په ولسي جرګه کې، اته ویشت کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو، چې په سیاسي بخش کې ده، او همداسې په ټولنیز بخش کې، په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي، او نورو نهادونو کې. او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو، واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي، او زموږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم ښځې صحنې کې راشي. بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي، نارینه دي، خپل ونډه ولري، خپل زحمت وباسي، تر څو مونږ وکولی شو. څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزې جګړې تېرې شوې دي، او اوس هم مونږ ځینې امنیتي ستونزې لرو، د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو. اول سولې ته ضرورت لرو، بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې، او همداسې په نورو پروسو کې په هیواد کې، چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري تر څو د ټولنې پرمختګ په اړه کار وکړي.
په افغانستان کې د تیر کلونو د جګړو له وجې افغان ټولنه سخت تاواني شوې ده. خلکو د خپلې کورنۍ غړي بایللي او په کورونو پرېښودلو مجبوره شوې دي. دا چې په دغه هیواد کې میشت اقلیتونه لکه هندوان او سیکان بیا او د هغوی ژوند دغه حالاتو څومره متاثره کړی دی، انارکلی هنریار وایي:
بدون د شک البته مونږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان، رواني جنگ دا چې ټول خلک په دې فکر دي چې څه کېږي. زه د ستاسو د راډیو له لارې خپل خلکو ته وایم چې هیڅ تضمین برا نه شي چې په افغانستان کې ستونزې راشي. افغانستان کې یو نوی صفحه د افغانانو لپاره، د افغانستان خلکو لپاره ده، او افغانستان به نور پرمختګ کوي. همدا چې لاسته مونږ لاسته راوړنې درلود یا هم لرو. بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود. افغانانو باندې که هغه په هر مذهب په هر ژبه باندې تعلق درلود په هر سیمه کې چې و لوی ستونزه چې د جګړې د عواقبنه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې درلود. په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهېږئ یو لوی اقتصادي پش د هندوان او سکانو په لاس کې د افغانستان لوی تجارت او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي. یو تعداد کله چې افغانستان ته راغلل یو تعداد راغلو یو ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کې دي. یعنی ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د فرخوندې د وژنې د پیښې په ټوله نړۍ کې سخت مذمت وشو او دغه پیښې د افغانستان په تاریخ کې یوه بده پیښه وګرځوله. دا چې د افغانستان قانون د یوې ښځې د تحفظ لپاره څومره عملي دی په ځواب کې انارکلی وایي:
هر
نوع
تشدد،
ظلم،
ځان د افغانستان په قوانینو کې پیشبیني شوی ده او جزا ورته ټاکل شوې ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کال یا دیرش کالونه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیق کېږي، په همدغه موردو کې پیشبیني شوې ده. خو یو مسئله ته زه اشاره کوم، تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي یا یو څوک شکایت ونه کړي، د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې مدغه ستر محکمې امر په لاس نه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته ننه شي. که دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه مدني ټولنه د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي، د تاوتریخوالي منع قانون د تصویب شو، د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو دغه یو خاصه څارنوالي ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایده شوي دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا تروسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې په ځینې ولایاتو کې ده چې په هر پولیس ځای کې یا ورته کانا وایي یا موږ ورته حوزه وایو، هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه تیری، چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځې ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي. څرنګه چې یو کیس یا یو دوسیه رسمي کېږي هغه خاص پروسه د پولیس نه شروع کېږي، بلاخره څارنوالي نه درې محاکمه ته ځي.
او اوس هم یو بل رپورټ:
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے، ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندي فلمونو مشهوره هنرمنده ایشوریا رائے ده چې د واده وروستی پوره نوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنګالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله. اور پیار هو گیا د هغې لومړی هندي فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډېر خوښ کړي او په ودونو کې به ورسره اکثر انجنونو ګډاګانې کولی. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه آ اپلوډ چلې او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش شواری بیا د ښکار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې بلکې دغه د ایش یو کامیاب فلم وګرځید. له دې وروسته ایش په خپل فلمی کریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیرے ہیں ہم، میلا او محبت فلمونه اخبارو شو. په جوش او محبت کې هغه د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دوانه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغه نور کامیاب فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورک چې پکې هم کسی سے کم نہیں، ہم تمہارے ہیں سنم اور دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
پر دیوداس فلم کے دا ایش، شاہ رخ خان اور مادوری دکشت کار اور ڈائلاگ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروستو ایش ګڼ شمیر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ اور جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابھیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتاب بچن د زوی ابھیشک بچن سره جوړه شو. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یو لور آردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پروبوکټ او برائیډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغه د واده وروستو په اکشن ریپلی، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. په خپل ویب پاڼه لیکي، ډېر زر به هغه په فلمونو کې یو ځل بیا کار پیل کړي. دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
شناخت خیبر را تم چوکڑا، شناخت خیبر را تم چوکڑا، شناخت خیبر را تم چوکڑا،
شاپتے دا خیبر راتا مچوکڑا سوکی سے دلرے راتا راوڑا سوکی سے دلرے راتا راوڑا الوزما 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 وزر راتا راوڑا زرے رات راوڑا تو شم کوم سمجھرے رات راوڑا شم کوم سمجھرے رات راوڑا بدن افراد لخ کرے ایل کم بدن افراد لخ کرے ایل کم بدن افراد لخ کرے ایل کم